رزب لپاره هم د سولېزي مظاهرې للارې د برهان الدین رباني پونوم د دغه پهنتون له نومول سره مخالفت څرګند کړی. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم په اعلامیه کې ویلي چې د ده د کابینې د یو غړي لخوا اسلام ته د سپکاوي د فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې اعلان شوې جایزه د دوی د پالیسۍ برخه نه ده. د مصر ولسمشر له امریکا غوښتي چې له عربي نړۍ سره په خپل چلند کې بدلون راولي، څو وکړی شي چې خپلې اړیکې ښه کړي او له مصر سره خپل ائتلاف ورغوي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو په وشپېتمه عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته لاړ. د بلې خوا ته د سبا د افغانستان په مشرۍ په نیویارک ښار کې د آسیا زړه هېوادونو یوه غونډه هم وشي، او د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکو د هغه امریکایي فلم د خپرېدو په ضد مظاهره وکړه چې پکې د خدای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی شوی. اوس هم پر خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وشپېتمه غونډه کې د ګډون کولو لپاره نن د نیویارک پر لور وخوځید. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي ښاغلی کرزی به د شهر شنبه پورز د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د اعلامیه له مخې په غونډه کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې جمهور رئیس به په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د راکټي حملو مسأله هم پورته کړی. لبلی خوا ته مده سبا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د آسیا زړه هیوادونو لوړ پوړیو استازو غونډه په نیویارک ښار کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو ترمنځ په باور جوړونې خبرې وشي. دای وی په دې غونډه کې به د اعتماد جوړونې په هغه وو تدابیرو بحث وشي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان لخوا مطرح شوي دي. دغو تدابیرو د عملي کېدو لارې چارې به هم وارزول شي. په دې غونډه کې د آسیا د زړه د سیمې 15 هیوادونه او له دې پروسې نه ملاتړ کوونکي هیوادونه برخه لري. د آسیا د زړه هیوادونو تیره غونډه څو میاشتې مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په خاورې باندې د پاکستان د راکټي حملو د بندیدو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له شکایت څخه هرکلی کړی دی. همدارز د دې جرګې غړو په خپلې نننۍ غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان باندې د پاکستان د راکټي حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د پنځمې پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرداری ورکړ چې د دغو حملو دوام کولای شي د دواړو هیوادونو په اړیکو بدې اغیزې وکړي. او د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ په سلګونه خلکو نن په امریکا کې د هغه فلم د خبرېدو په ضد مظاهره وکړه چې د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریالانو وایي مظاهره کوونکو د یو ساعت لپاره د جلال آباد تورخم لویه لار هم د ټرافیکو په مخ تړلې وه. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فلم جوړونکي دې محاکمه کړي. د افغانستان د پایتخت په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې هم په دې اړه سوله ییزې مظاهرې شوې دي. کورني خبرونه هم دومره. بهرنی خبرونه حمید محمد وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د کابینې د یو غړي لخوا اسلام ته د سپکاوي د فلم د جوړونکو د وژنې په بدل کې اعلان شوې جایزه د دوی د پالیسۍ برخه نه ده. د پاکستان د حکومت یو وزیر غلام احمد بلور په پیښور کې خبر اعلان ته وویل هر هغه څوک چې دا فلم جوړونکي ووژني د به ورته یو لک امریکایي ډالر انعام ورکړي. د پاکستان د صدر اعظم یو وین شفقت الله جلیل د فرانسې خبری اجانس ته ویلي دی چې دوی له دې مسلې جلا دي. د فلم پر ضد په پاکستان کې د تیرو دوه اونیو په مظاهرو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور ته حکومت پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو په جرم نن د شپږو میاشتو لپاره زندان ته واستول شوه. فایزه هاشمی د شنبه په ورځ لندن ته له یو سفر وروسته ونیول شوه. نوموړی په جنوري میاشت کې محاکمه او سزا ورته اورول شوی وه، خو د پلار د مداخلې له وجې زندان ته نه واستول شوی. میرمن هاشمی د پارلمان پخوانی غړی، د ښځو د سپورت د فدراسیون پخوانی مشره او د ښځو د حقوقو مدافع وکیله وه. د زندان سزا سربیره نوموړی ته د 5 کلونو لپاره له سیاسي، کلتوري او ژورنالیستیکي فعالیتونو څخه هم د لرې پاتې کېدو سزا ورکړل شوی. چارواکو د فایزې درور مهدی رفسنجانی د نیول غوښتنه هم کړې چې تمده په برېټانیا کې له زده کړو وروسته نن ایران ته ستون شي. ویل کېږي چې د 2009 میلادي کال له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په پارولو کې ښکېل وو. د نایجیریا په شمال کې د یک شنبه په ورځ په یو ځان وژن کې حمله کوونکې د کتلیکانو په یو کلیسا کې حمله کړې. په سملاسي ډول په دې حمله کې چې په باوچی خار کې په یو کلیسا کې شوې د اوخت مرګ شوبلې پاړه سندې ویل شوې. دغه خار د بوکو حرام د مذهبي ډلې لخوا چې د نایجیریا د حکومت پر ضد جنګېږي د بمی چاودنو او وسلوالو حملو د یوې سپې شاهد ده. که څه هم د ډلې د عیسویانو د کلیساګانو پر ضد څو حملې کړې خو په وروستیو اونیو کې په شدت کې کمې راغلی ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا د روان کال له پیل څخه د بوکو حرام د مذهبي ډلې په حملو کې کابو 500 کسان وژل شوي دي. د مصر ولسمشر له امریکا غوښتي چې له عربي نړۍ سره په خپل چلند کې بدلون راولي سو وکړی شي چې خپلې اړیکې ښې کړي او له مصر سره خپل ائتلاف ورغوي. محمد مرسي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته روانې دوه له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې وویل چې امریکا د ټکس ورکوونکو په پیسو ځان ته د سیمې د خلکو کرکه رانیولې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې مورسی په خپلو د خبرو سره په سیمه کې له مستبدو حکومتونو او له اسرایلو څخه د امریکا غیر مشروط ملاتړ ته اشاره وکړه. د مصر ولسمشر په منځني ختیځ کې د عرب پسرلي له ولسي انقلابونو څخه د ملاتړ لپاره د بارک اوباما ستاینه وکړه خو د فلسطین په حالت اندېښنه څرګنده کړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې هیواد له ګاونډي مصر سره د سولې په هغه تړون کې بل بدلون سره موافقه ونه کړې چې په 1999 میلادي کال کې لاسلیک شوه. په 2011 میلادي کال کې د حسنی مبارک له لړې کابل وروسته د مصر د ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین په ګډون اکثر سیاستوال په دې تړون کې او د سینا په سیمه کې د مصري ځواکونو د شمیر په اړه د لګول شوې محدودیت د بدلولو غوښتنه کوي. مصري مشران وایي چې په سیمه کې ناقانونی مخبزیاتې دوده او د مصري ځواکونو د حد ټاکل د دغه هیواد په خپلواکۍ یو نامنونکي تیری دی. د روان سپتمبر میاشتې په 21 نیټه د پولې په اوږدو کې درې وسلوال او یو اسرایلي عسکر په یوه پیښه کې وژل شول. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د یک شنبه پرس خبر اعلان ته وویل چې د پارلماني انتخاباتو وروسته له لویدیځ سره غښتلو اړیکو ته هیله مند دی. لوکاشنکا د څرګندونې په منځ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته وکړې او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو ته یې وویل چې دوی باید زده کړي چې انتخابات داسې ترسره کیږي لکه څرنګه چې په بلاروس کې تنظیم شوي و، یعنې آزاد او صادقانه. د بلاروس دوه مخالفو سیاسي ګوندونو دغه انتخابات بایکټ کړي او سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مشر یار موشینا وویل تمه لري چې تر 80% رای ورکوونکي به خپل رای وکاروي. شاوخوا 6% خلکو لا دمه خطر او نه خپل رای صندوقونو ته اچولې دي. دا تر دې دمه د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون سلګونو محصلانو د دویم ورځې لپاره هم د سولیزې مظاهرې له لارې د برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون له نومولو سره مخالفت ښود.
په دې خاطر چې دا سړی یو حزب پورې تړلی سړی و، ټولې دنیا ته دا معلوم ده چې څه وکړه او څه ونه کړه.
لوی څارنوالی وایي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د هغه ادعا په اړه په رسمي توګه مکتوب ورسېدلی چې عزیز الله لودین او عنایت الله نظری په فساد تورن کړی دي. دغه راز پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ناټو عمومنشي وایي هغه بهرني سرتیری چې د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولی شي امنیت تامین او افغان لوري ته امنیتي مسؤلیتونه وسپاري. چین له افغانستان سره د امنیتی او اقتصادي همکاري او درې سندونه لاسلیک کړي. په روانه خبرونه کې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د وروستي جګړې حال هم درکو. د نورو ریپورتونو ترڅنګ د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام وره. تاسو آزادی رادیو او ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو آزادی رادیو .com ویب پاڼه باندې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او د غراز د آزادی رادیو خبرونه چې د سحر لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون سلګونو محصلینو د دویم ورځې لپاره سولیزه مظاهره وکړه او ویل چې دوی د برهان الدین رباني په نوم باندې د دې پوهنتون نومولو سره مخالفت کوي. مظاهره د یکشنبه په سهار د خونې او روزنې د پوهنتون له دروازې شروع د کابل پوهنتون نه په پټه خوله تېره او ملي شورا ته خپل پیغام ورسو. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون تېره اونۍ د وزیرانو شورا په غوښتنه او د ولسمشر کرزي په ځانګړي فرمان د برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. د دې پوهنتون ترمنځ تېر شوی سړک هم د نوموړي په نوم یاد شوی دی. په دې اړه نور لکابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د ښوونې او روزنې پوهنتون مظاهره کوونکو محصلینو چې شمېر یې شاوخوا سلګونو تنو ته رسېده د ملي شورا مخې ته ورغلل او له ملي شورا یې وغوښتل چې د دوی د پوهنتون نوم دې نه بدلېږي. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر دغه فرمان اکاډمیک اورګانونو ته سیاسي بڼه ورکوي.
څوک نشي کولی چې د په نامه باندې کې او موږ نه غواړو چې د نامه لاندې خپل تحصیل ته ادامه
لکه چې د تعلیم او تربیې د پوهنتون اتیا فیصده شاګردان او محصلین نه دي اماده چې د پوهنتون تر نامه لاندې درس ووایي. په دې خاطر چې دا سړی وو یو هیڅ پورې تړلی سړی وو، ټولې دنیا ته دا معلوم ده چې د څه وکړو څه ونه کړو.
تر باندې موږ نه غواړو چې دغه پوهنتون مرکزي د کابل د ښوونې روزنې پوهنتون د استاد برهان الدین رباني په نامه باندې شي.
او دغه یو دولتي پوهنتون ده، کوم شخصي پوهنتون نه ده چې یو اسم نوم په دې کې خو تل شي.
د مظاهره اصل کې د خلکو د اراده یو اظهار دی. له بده مرغه چې حکومت د خلکو ارادې ته احترام نه لري.
هغوی ګیله کوله چې حکومت ورسره د نوم په بدلون کې سلا مشوره نه ده کړې او وړاندیز یې درلود چې د نوم د بدلون په اړه دې په پوهنتون کې ټول پوښتنه وشي. محصلینو چې د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه یې پټه خوله مظاهره پیل کړې وه، ویل یې چې خپلو سوله ییزو مظاهرو ته به دوام ورکوي او تر ارګه به ځي. د مظاهرو ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې یې غوښتنې ونه منل شي نو که په راتلونکي کې احتمالي خطرونه رامنځته شول، مسؤلیت به یې د ملي شورا او هغه چا په غاړه وي چې د دوی غوښتنې نه مني. د محصلینو استازي د ملي شورا ودانۍ ته ننوتل وتلو د شورا له غړیو سره یې د نوم د بدلون په اړه خبرې پیل کړې. د ملي شورا یو شمېر غړیو هم د دغو محصلینو غوښتنې پر ځای بللې دي. دوی وایي چې باید د اکاډمیکو ځایونو ملي او پخواني نومونه وساتل شي. د ولسي جرګې استازي رمضان بشردوست د محصلینو مظاهره پر ځای وبلله او ورنه یې وغوښتل چې مظاهرې باید سوله ییزې وي.
د دولت نه غواړم، د افغانستان د پارلمان نه غواړم چې د دوی غږ واوري، منطقا د دوی سره برخورد وکړي، د دوی خواستونه باید واوري او تاسو هم هیڅ وخت خشونت مه کوئ.
ښاغلی بشر دوستو ویل د هغه چا نومونه باید په ملي او اکاډمیکو مرکزونو کې نه ښودل شي چې د کابل ښار په یوه څنډه کې اتل خو په بله څنډه کې همدغه کس بل ډول پیژندل کیږي. خو افغان حکومت د سولې د عالي شورا وژل سوی رئیس برهان الدین رباني د سولې شهید نومولی ده او د نوموړي د لومړي ترین په مراسمو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې تیر شوی سړک د نوموړي په نامه کړل. که څه هم د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو د دې پوهنتون د نوم له بدلولو سره کلک مخالفت ښیي، خو ځینو نورو محصلینو ته د کومه جدي مسله نه بریښي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د رحمت افغان په ریپورت کې مو اوریدل چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون سلګونو محصلانو نن بیا هم مظاهره کړې او وایي چې دوی د دوی په پوهنتون باندې د برهان الدین رباني د نوم په کې خودلو سره مخالفت کوي. په عین حال کې ځینې رپورټونه وروسته لدې چې ځینې رپورټونه خپاره شول چې افغان حکومت یا ولسمشر کرزی غواړي چې د کندهار هوایي ډګر هم د برهان الدین رباني په نوم یاد کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو نظر په دې اړه چې هغه به څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
سید احمد کانیا د کندهار ښار یو سیدونکی، لکه څنګه چې موږ د رسنیو څخه اوریدلي چې د خواني جهاجي مشر رباني په نوم د کندهار هوایي ډګر نومول کیږي. که داسې وسي اول به نه وسي، که وسي داسې دا به یو ډېره بده او د اولس لخوا منفوره پیښه وي او دا به یو نه بخښونکی جنایت وي، ځکه مخکې که هم داسې سوي وي هغه منفور بلل سوي دی او هغه د اولس لخوا رد سوي دي. تاسې به شاهدان یاست چې د کمونیستي انقلاب په وختو کې کندهار ته یو بل نوم ورکول سوی و، هلمند لشکرګاه ته بل نوم ورکول سوی و، د هغو د خپلو هغه کسانو په نوم ونومول سوي وو چې د دې ملګري وو، د هغو په نوم ونومول سوي وو، خو هغه د فرمان اوسخه هم تېر سوي، هر څه سوي، رسمیت تېر سوي، خو ولس ونه منله. زما غوښتنه ده د ولسمشر څخه کرزي څخه دا ده که چېرې دی غواړي دونې ډېره مینه ورسره لري د استاد رباني سره، نو بیا چې یو جلا پوهنتون یو جلا ښار د ده په نامه جوړ کړي، دا به د ده د تلپاتې بیا به بل څوک دا نوم نه اړیږي.
ابي واسه حسيال د کندهار شهر یو تن اوسیدونکو یم. دا ورستی پریکړې چې مو په مطبوعاتو کې واورېده چې ګواکې ولسمشرۍ ماڼۍ د کندهار هوایي ډګر د هیواد د یو شخص استاد رباني په نامه نومولې یا غواړي وې نومي، زه مطلق د یو افغان په صفت د دې سیمې د یو اوسیدونکو په صفت د دغه پریکړې سره سخت مخالفت ښیم، ځکه چې په دې سیمه کې لوی امپراتور حاجي میرویس خان نیکه اوسیږي د بتند د مقبره د لید د سیمه د پنامه یږي د هغه څخه راورست لوی امپراتور احمد شاه بابا دلته اوسیږي. ولی په هیواد کې بل څوک نسته چې دغه هوایي ډګر د پنامه ونمول سي او یوازې امتیاز د یوې ټلوالي شهیدانو ته ورکول کیږي، د یوې ټلوالي غړو ته ورکول کیږي.
زما نوم سید کمال شاه دی او د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د کندهار هوایي ډګر د استاد رباني په نوم اړول، چونکه استاد رباني په افغانستان کې یو داسې کس نه دی چې د هر چا د ده له نامه سره ښه راځي، نو د یو داسې کس په نامه باندې د کندهار د هوایي ډګر نومول چې یو څه متنازعه وي، دا زه فکر کوم یو ډېر ښه کار نه دی چې سړی وستایي. نو د کندهار هوایي ډګر که نومول کېږي، د احمدشاه بابا، غازي امان الله خان یا بل داسې ملي اتل په نامه باید ونومول.
تاسی ازادي راډيو اورئ. لوی څارنوالي وای د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د هغه ادعا په اړه رسمي مکتوب ور استول چې رسمي توګه مکتوب ورسېدلی چې عزیز الله الدین او عنایت الله نظریې په فساد تورن کړی دی. د ولسی جرګې دغه کمیسون سمو د وړاندې ادعا وکړه چې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله الدین او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری هڅه کوله چې د دفاع وزارت له قرارداد څخه 14 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. عزیز الله الدین بیا وایي دوی داسې رپورټونه لري چې د ولسی جرګې دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون د دفاع وزارت په دې قرارداد کې 3 میلیونه ډالر اخستې دي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ تایید کړه چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د هغې ادعا په اړه رسمي مکتوب ورسېدلی چې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر او د دفاع وزارت مرستیال په فساد تورن کړي دي. د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د پارلماني چارو وزارت لخوا ترلاسه کړی او ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل کړي. ښاغلی رنجبار وویل چې د لوی څارنوال په حکم یو کمیسیون ته دنده سپارل شوی چې د دغو تورونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
کوم اسناد چې د ولس جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د پارلماني چارو وزارت ته سپارلی وه تېره ورځ ناوخته موږ ته راورسېدل. د هیواد لوی څارنوال د دغې موضوع د څېړلو امر وکړ. موږ د دې کار لپاره یو کمیسیون وټاکه چې ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د مکتوب په متن کې د ولس جرګې د دفاعي چارو کمیسیون هغه ادعاوې راغلي چې تاسو د رسنیو له لارې اورېدلې، له دې پرته نور څه پکې نشته.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ادعا وکړه چې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری هڅه کوله چې د دفاع وزارت د البسې په یو قرارداد کې 14 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون مشر همایون هماغه وخت د ولسی جرګې په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې عزیز الله الدین او عنایت الله نظری له همدې عمله لوی څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي، خو له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون پریکړه چې د مکتوب څارنوالۍ ته لیږلې له قانون سره په ټکر کې بولي او وایي چې کمیسیون دغه کار صلاحیت نه لري. عزیز الله الدین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ادعا کې دوی ته ډېر سپکاوی شوی دی او دای حاضر دی چې د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ولاړ شي.
دغه وکیل صاحب چې اتهام وایي دی په ما باندې او د معاون صاحب وزارت دفاع چې یو ډېر محترم سړی دی، موږ ته ویلي وو سړی جهاني، خو په هر صورت خدای چې لوی څارنوالۍ باندې غور وکړي وګوري حقایق خلکو ته ښکاره کړي.
یعنی تاسو راضی یې که چېرې وغوښتل شي څارنوالۍ ته تشریف یوسئ؟
مسائل
لودین په ورته وخت کې ادعا کوي چې د دفاع وزارت د البسې په یاد قرارداد کې دوی قانوني اجراءات کړي او داسې راپورونه ورسېدلي چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون خپله د قرارداد له ګټونکي څخه 3 میلیونه ډالره اخیستي دي. عزیز الله الدین وایي چې دای هم د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د مشر همایون د فساد په اړه ځینې اسناد او شکایتونه لري او لوی څارنوالۍ ته یې سپارلی دي. په ورته وخت کې لوی څارنوالۍ وایي چې د عزیز الله الدین ادعاوې او مکتوبونه هم ورسېدلي او په دې اړه به قانوني پریکړه وکړي. د عزیز الله الدین او همایون ترمنځ وروستۍ دعوا په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته رسېدلې چې پخوا تر دې عدلي او قضایي ارګانونه د اکثرو دارنګه دعوو په سپیناوي کې پاتې راغلي دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې د ناتو عمومي منشي وایي هغه بهرني سرتیري چې د 2014 کال تر پایه پورې په افغانستان کې پاتې دي کولای شي چې امنیت ټینګ کړي او افغان لوري ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. اندرس فوګ راسموسن وایي د ناتو تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه به د افغان پوځیانو پر روزنې زیات تمرکز وکړي. سالم احمد صالح په رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دی ډاډه دی هغه 100,000 بهرني سرتیري چې د ناتو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې پاتې دي تر 2014 میلادي کال وروسته کولی سي افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل 30,000 اضافي سرتیري چې دوه کاله مخکې افغانستان ته لیږلي وو ایستلي، شاوخوا 18,000 امریکایي پوځیان به د ناتو ځواکونو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سټیټ جورنال راجستر خبرونې ته پرون وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به موږ په افغانستان کې د روزنې ماموریت ته دوام ورکړو، دا به جنگي ماموریت نه وي. راسموسن ویلي افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان د 15% نفوس د امن ټینګولو مسولیت لري او دا پروسه به روانه وي. د ناتو عمومي منشي له خبرونې سره په خبرو کې ویلي د دشمن لخوا 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې یوازې 40% افغانان پکې ژوند کوي. د دې په باور زیاته برخه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او لویو ښارونو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې سوې دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل تیر میلادي میاشت د جګړو له کبله په افغانستان کې 340 ملکیان وژل شوي، 1,500 ټپیان شوي دي. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو د حملو زیاتېدو هم ناتو، امریکایي او افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. روان میلادي کال په دغه سی بریدونو کې 150 بهرني پوځیان د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل شوي دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. چین له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي همکاري او درې سندونه لاسلیک کړل. سیاسي کارپوهان وایي چې چین په دې اقدام سره غواړي مخکې تر دې چې په 2014 کال کې د ناتو جنگي ځواکونه له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې خپل نفوذ زیات کړي. دغه سندونه افغانستان ته د چین د 50 کسیز هیئت د سر پر د کتنې پر مهال لاسلیک شوی دي.
د چین د کورنی امنیت مشر او د واکمن کمونیست ګوند د سیاسي بیرو غړی ژاو یونګ کانګ لمخکې په نا اعلان سوي سفر افغانستان ته ولاړ. له افغان ولسمشر حمید کرزی او نورو افغان چارواکو سره یې وکتل. تر 1968 میلادي کال وروسته ژاو د چین لمړنۍ تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. په جون میاشت کې چین ته د ولسمشر کرزی د سفر پر مهال دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره به خپل همکاري زیاتوي. ژاو په پرونی کتنه کې داسې یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې د چین او افغانستان ترمنځ امنیتي او اقتصادي همکاري غښتلې کیږي. لدې جملې چین د افغان پولیسو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري کوي. خدای لا څرګنده نه ده چې د افغانستان له 1,000 کسیز پولیس سره به مالی مرسته څومره وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال فرامرز تمنا هم په دې باب ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
مباحث امنیتی و
تقویت همکاری دایوی امنیتی باسونه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی اړیکو غشتلتیا چې وکول سی په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور نور هم جوت کړي. د غرس په بیلابلو برخو کې د چین اقتصادي پنګونه هم ورزول سو. د چین د زیات مشارکت غشتنه لرو اموش په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د بیارغونی او ثبات لپاره د چین د همکارایو منندویو. د چین د سینهوا خبری اجانس تراپور لمخې د چین د 50 کسیز هیئت مشر ژاو یونګ کانګ په یو اعلامیه کې د دې سفر د اهمیت په اړه ویلي د مشارکت پیاوړتیا او ستراتیژیک همکاري د چین او افغانستان د خلکو په ګټه ده چې د سیمې وده سولې او ثبات هم ضروری ګڼل کیږي. د رویټرز خبری اجانس په حواله چین چې طبي منابع او تزیات لیوالتیا لري غواړي د افغانستان د طبي زیرمو په استخراج کې نقش ولري. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې دغه زیرمې 1,000,000,000 ډالر ارزښت لري. د چین یو دولتي شرکت په 2008 میلادي کال کې د لوګر د مسایناک کان د راسپړلو تړون لاسلیک کړ چې د استخراج کارونه به عملاً تر 2014 میلادي کال وروسته پیل شي.
د دې کند راسپړلو کار ځکه ځنډېدلې چې په شاوخوا سیمو کې د لرغونو آثارو یوه ساحه کشف شوې ده. له بلې خوا افغانستان ته د ژاو سفر په 2016 میلادي کال کې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د امن په اړه د چین اندېښنه څرګندوي. ټاکل شوې وه ژاو او ورسره ملګری هیات یې ترکمنستان او سنگاپور ته هم سفر وکړي، خو په افغانستان کې د کتنو په خاطر د دې سفر لوری بدل شو. د چین د سینهوا خبری آژانس په حواله ژاو افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د چین حکومت د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د افغانانو د هڅو درناوی کوي او په دې برخه کې ورسره مرسته ته تیار دی. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ویلي حمید کرزی د چین هیات ته ټینګار وکړ چې د سیمې امنیت د افغانستان او ګاونډي هیوادونو په همکاري پورې تړلی دی.
آزادی راډیو د کابل په دفتر کې د خپل ارشد تخنیکی پوسټ لپاره د آی ټی او ماهر کارکونکو ته اړتیا لري. د دې تخنیکی پوسټ لپاره دا شرایط لازمی دي: په نتورکینګ، ایدرنیټ، ټی سی پی آی پی کې مهارت، د سیسکو نتورکینګ ډیوایسز په وسایلو کې مهارت او د سیسکو نتورکینګ په برخه کې سند، د ونډوز وم په شمول په ونډوز او د 2003 او 2001 ونډوز سرورونو په برخه کې مهارت، د برېښنا د سیسټمونو لکه جنریټر، یو پی ایس، لاین کنډیشنر په اړه معلومات، د موبایل په ځانګړي توګه د اندروید سیستم په برخه کې مهارت، د وی ایس ای ټی په اړه ابتدایي معلومات، په انګلیسي ژبه د لیکلو او خبرو په برخه کې پوخ مهارت، د آډیو ویډیو کوډیکس او سټریمنګ په برخه کې مهارت. لطفاً خپل درخواست د خپل کاري او تحصیلي سوابقو سره د روان کال د میزان د میاشتې تر اومې نیټې پورې په کابل کې د ازادي راډیو دفتر او یا په دې ایمیل ادرس واستوئ: ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ډاٹ اورګ.
د غزنی دولتي چارواکي وی چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو کورنیو سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې د حقانی شبکې یو لستنه وسلوال وجل شوی. چارواکي وی په وجل شو کسانو کې د وسلوالو دوه تنه قومندانان هم شامل دي. سید شاسقیم په لسیمې ریپورت لري.
چارواکي وایي تیر شپه د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې د دوه تنو جنگیره قومندانانو په ګډون د حقانی شبکې یو لستنه وسلوال وژل شوی او وسلې دوی ته په لاس ورغلې دي. د چارواکي په خبره دغه عملیات د قرباغ د اکبر خان او کاکا کلاګانو ترمنځ تیر شپه شوي دي. د غزنی د ملي امنیت رئیس سید امیرشاه سادات وایي چې په عملیاتو کې وژل شوي قومندانان ملا اغا جان کوچای او ملا ذاکر کوچای نومیږي. د وایي تر عملیاتو وروسته بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم لاس ته ورغلي دي. د خبره په عملیاتو کې سرتیرو عوامو وګړو ته هیڅ ځان زیان نه دی اوښتی. سادات وایي وژل شویو وسلوالو د پاکستان تابعیت هم درلود او له ډېرې مودې راهیسې په قرباغ کې په حکومتي چارواکیو بریدونه کول. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د ولسي پاسون د جنګیالیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د درانه ځان زیان ور اړولو ادعاوې کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې ګڼ شمیر کم عمره ماشومان د سوء تغذیې له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د سیمې خلک هم وایي چې دوی ماشومان په دې برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دا چې د روغتیا وزارت په دې اړه څه اقدامات کړي دي، په دې اړه له خان محمد سین څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د سازمان په وروستي راپور کې ویل شوي چې د هیواد د جنوبي ولایتونو شاوخوا 1 میلیون ماشومان د سوء تغذیې یا خوارځواکۍ له ستونزې کړيږي. د ملګرو ملتو د سازمان راپور جنوبي ولایتونه او پتیره د کندهار او هلمند ولایتونه په ګوته کړي او وایي چې د دې ولایتونو هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دی، په هر دریو کې یو د سوء تغذیې له ستونزې سره مخ دی. د عامه روغتیا وزارت سره له دې چې په دې حق له د تدابیر خبر ورکوي، خو د کندهار ولایت ځینې خلک هم وایي چې ماشومان یې له یادې ستونزې کړيږي.
سمی اولاد نمې د رندا او د سړي وسیدم کړ ولای څومره مخکې به کښنه پیدا سو ساتو میا شې دی. هغه چې ډاکټر ته بوتلی وای بيدا کښنه دی مریض دی، د ته ډېر خوراک وکې نظمور اقتصاد هم خراب دی سوک بس.
مانو موسا زوی می درلود، هغه زوی می ډېر مریض و. چاته مو ډاکټر ته بوتلی ولا ول داول سوی تغذیه لري، هر ورځ مو ډاکټر ته بیول ډاکټرانو ګرځو دغه نتیجه ورکړه.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هغو ولایتونو ته چې وچکالۍ وو او طبیعي پیښو زیانمن کړي، یو ډول ویټامین لرونکي مواد ورسولي چې له وړو سره ګډیږي او کولی شي چې د ناروغیو په وړاندې د خلکو مقاومت زیات کړي. ځینې خلک وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي هم په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. کارپوهان وایي د عامې روغتیا وزارت د ناامنۍ له امله نشي کولی چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.